پاکستان ته په دغه درې ورځني سفر کې د هیواد له صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري او ورڅخه به وغواړي چې پر افغان طالبانو له خپل نفوذه کار واخلي چې په قطر کې د دواړو لورو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانو خبرو کې یوه نتیجه ترلاسه شي. امریکای نیشنل انټرست خبرونې دې مسلې ته چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د چین لپاره څومره مهم دی په یوه مطلب کې کتنه کړې او لیکي. د واشنګټن اوږدمهاله لیدلوری په ندرت تر څلورو کلونو ور آخوا ته نغزېږي، خو چین اوږدمهاله لوبه کوي. د مطلب لیکوال مایکل روبین چې له 1990 کال وروسته یې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي لیکي، ولسمشر ټرمپ په عام محضر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د یو مسؤول مشر په توګه توجیه کوي او سپینه ماڼۍ وایي له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د طالبانو د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلی. خو د روبین په باور د صحنې تر شا وضعیت داسې نه دی، نه یوازې استخباراتي ادارو بلکې د ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو هم په خصوصي څرګندونو کې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې موافقه یوه تشه موافقه بللې چې یوازې د ځواکونو د ایستلو مسله په زړه پورې کوي. لیکوال وړاندې لیکي ټرمپ چې په افغانستان کې له اوږدې جګړې چې پای نه دی معلوم ستړی شوی په ختمولو سره یې غواړي هغه شاوخوا 50 میلیارد ډالر لګښت وسپموي چې هر کال پر دغې جګړې لګیږي، او پر ځای دغه پیسې د چین د هڅو چې هغه ورته په دې وروستیو کې ډېر پام اړولی د مخنیوي پر چارو ولګوي. خو د لیکوال په باور په اغیزمن ډول د افغانستان په پریښودلو سره ټرمپ نه یوازې پیکینګ ته یوه لویه ستراتیژیک شتمني ورکوي، بلکې په وتلو سره 140 میلیارد ډالر ډالۍ هم ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې یو روستای خبر. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو کسانو شمیر له 1 میلیون واوخت. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر له زیاتېدو سره لاس ګرېوان دي او د دې ناروغۍ له دوهمې څپې څخه ویریږي. د دې ناروغۍ د مړینو شمیره پرون د سپتمبر په 28مه وروسته له هغې 1 میلیون ته لوړه شوه چې په هند کې د کورونا د مړینو شمیر 95,500 ته ورسېد. په هند کې تیره یوه میاش د کورونا په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغی، او که دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو اټکل کیږي چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر به یې تر متحدو ایالاتو لوړ شي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غاڼه مو په یوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې له استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 15 کال کې چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو
په زرپان کې به د خوږو ماشومانو لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورېښمین خیال کې به د اجمل اند نظم واورې. ټول ماته وایي چې زه ښکلی ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلې ګیره پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
ل تیرو 15 کلونو را په دې خوا د سپتمبر 28مه نیټه د پښتنو د کلتور ورځ په نوم نومول شوې ده. دا ورځ 15 کاله وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمي سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلتور ورځ په نوم ونومول شوه، او له همغه وخت را په دې خوا دا ورځ نمانځل کیږي. اکثر وقت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي، او یا هم کلتور یا فرهنګ څه دی. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي، او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنیو ټولنو سره اړیکې نه لري. کچیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تنده نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اوریدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل له اوږدو کلونو ځنډ وروسته د افغان کلتور ورځ په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نوموړی وایي
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانۍ میچنې چې به یې تاوبلي هغه شته دی، دلته خزینه راغلي دی، هغوی شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلواني کېږي، ملي اتڼ به ورکي، اوښ هم راوستې، کېږدي هم درولي دي، نقاشیانو رسامیانو نندرتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې خاطر چې هغه اصل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دود دستور موږ وشو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګنډ کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړی وو. د ښکلا سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګه میچنه ده، تروې چې جوړې خلک هغه ده، ګنډ افغاني زموږ تاسو هغه لباس چې پخوا زموږ بیبیانې اغوستل، زموږ دود چې تاسو خویندې فلحال دلته ګوري چوړ ټول غند افغانی کالی اغوستي چې موږ او ډیر خوشاله یم چې ما خپل هم پکې دلته برخه واخستو. نور خويندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دی، درودات ولسوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله يم. ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي، چمبې مې ولیدل، میچنې مې ولیدل، خیمه مې ولیدل. سخت خوشاله يم په دې باندې چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړی، هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو ځل بیا راجوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډراما، د خوشي لوبه، غیږ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشوه. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي، او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شیف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مل سی زو نظر سی ندلانگی دندلیر سی بغیرات غیرت
مل دا امن ژغ په نوم مشاعره ده چې تیر شپه په ترینکوټ ښار کې ترسره سوه. د شپې څه کم لس بجې دي، په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیزو ودانۍ له سر څخه راځوړنده د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخه لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دغې مشاعرې په لومړي سر کې د ارزګان ولایت والي محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو یې غږ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په ژبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په ژبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولۍ سولې امن ترابول.
وروسته د رباب په دې نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه براس د شعر په ژبه بیان کړ او نورو ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبر نه لیونه کېږم نن د لاس یو غلانه د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. مونږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سره مړې راړ راړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړي هار سم، زب هم د یو داسې هواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمېر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ارزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلې چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواوو څخه د اوربند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 23مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1955 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوال ورځ په نوم ونومول شو. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي د تللې او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهېږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
البته دا وای کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پریښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی
که قرار دارین، چی میخواید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده که مونگ پده رو حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاگ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زه چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پده سول که زیانمنی نشو
متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته. دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغو دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 950 نه اورېدن یا کاڼ زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% یې په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1950 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده.
پر ګلاب ناست بورا ته وایا ګلونه زر زر بویوا خزان رازینه. د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا طلایي موسم لومړۍ ورځ ده. د خزان پر راتګ سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي. منی یا خزان موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته یې په داسې ښکلو رنګونو رنګوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. د هنر جاج نننۍ برخه مو د خزان یا طلایي موسم ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه اوندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه دی، او په وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې را ځواب کړي.
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخلي چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې ده زموږ ځنو شاعرانو البته ټولو نه ځنو شاعرانو او ځنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقم کیږي ژیړیږي، او بل په عامه معنوي معنا یې همدا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي، او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ستلې وي زیار ایستلې وي، نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي، نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندی کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلي او اطراف کې د موږ سیمه کې په ولس کې دا دغوی په دې موسمونو کې لاندی کوي او په لاندی کې خور او خپلوان او ترندې هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي یا د پلار کور ته راځي، او په همدې موسم کې هم یو میله غوندې موږ همدا فولکلوریک میله همدا وي چې د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمېر نور سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخیږي چې له یو بله توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبې لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبې ترسره کیږي. د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبې لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاص لوبې لرو چې د دوو لوبو نمونه زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول هغلته موږ د تنکیو ځوانانو لوبه ده چې لاسوینکي ورته یي، هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي، او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه دی اړه یو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو په هنځي زده کړاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړو ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
Thank you.
بنگړو په شور سجده شو سندریزا موسیقي کړه حلال په مانزه کې د دغه بیت پاورې دوبه زینو ته خامخای او معصومه خوشوخه سیره مخته درې دیلی دا د پوهاند فضل ولی ناګار ل قلمه وتلی توري دي استاد ناګار وایي چې د ژوند تر ټولو ستر سرمایه شیرونه دي د فنکار په نننۍ برخه کې ل نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
ډیره مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او پوښتنه مو سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخلوق زه فکر کوم چې دا اوس زمونږ ګڼ اورېدونکي تاسو پیژني کله چې تاسو نو مخلوق نو خامخام ذهن ته یو لوی شاعر راځي تاسو شاعر راځي خو بیا موږ ځوانان یا ملګري چې زموږ سره اوس یو ځای شوي دي دا هغوی سره د لاخه بلتیا په خاطر که تاسو راته ووایئ چې ناګار
څوک دی تاسو نو ډیره مننه او د ازادۍ د راډیو نه چې ډېر ښه پروګرامونه لري بیا دا پروګرام خو ډېر ښه پروګرام دی راډیو مجله خدای دې وکړي چې زه وکولای شم چې داسې خبرې وکړم چې دغه پروګرام هغه موقف زه راټیټ نه کړم لوړې کړم دا تخلص زما داسې و چې موږ ډېر پنځوسم کال کې چې د ژبو ادبیاتو پوهنځي له کامیاب شو هلته زیر صاحب وم او رشاد صاحب وم رشاد صاحب علامه رشاد رحمه الله لوی شخصیت و او مشهور استاد و خو زیر صاحب داسې یوه تګلاره لرله چې پښتو یې ډېره خوښه وه او سوچه پښتو نو ما چې دا ناګار تخلص د هغه کړ ځان دپاره غوره کړ رشاد صاحب ویل چې دا تخلص مګ ده ما ورته چې ولې ویل دا منکر لرم او زیر صاحب وویل چې دا تخلص ښه دی نو هغه د زیر صاحب اثر هغه وخت کې په موږ باندې ډېر و اګر چې اوس زیر صاحب تا به اورېدلي یا نه چې خپل منځغونډه کې په کابل راډیو کې ویلي چې زما دو شاګردان یو ناګار و یو سمیم نو کاشکې چې ناګار د عربي نه فارغ وي او سمیم د پښتو نو دا د ناګار کلمه او تخلص دغه شانتې منځته راغلی استاد زده کړې
دي کله شروع کړې څومره زده کړې دي وکړې
نو زده کړې خو موږ داسې وو چې زموږ په شاردۍ کې اوسېږو د بټي کوټ او تل د بټي کوټ بټي کوټ د سوالې مربوط په شاردۍ کې اوسېدلو زمونږ په کلي کې دوه مدرسې وې یوه د حفظ مدرسه وه او بله د اسلامي علوم وه او زمونږ دا کورنۍ روحاني غوندې وه نو طبعا د دیني او مضامینو د درسونو سره جوړه زیاته وه اته موږ د عمل خان لیسې ته تلو بیا وم چې زه مازدیګر راغلم نو د لوی مولوي صاحب په نامه باندې چې وصفات خدای دې وبخښي د مولوي صاحب نقود احمد پلار د هغه جومات له وتلو هلته مو بعضې کتابونه وي لکه میزان صرف و دغه د فکر کوم بیا د هدایي پورې رسولي وه د دې سره زموږ په کلي کې چې نو کوم مکتب وه کلیوالي صرف درې صنف وو بیا هم څلورم او پنځم او شپږم صرف د بټي کوټ ولسوالۍ په مرکز کې وو او د هغې نه فارغ شو بیا د هغې نه وروسته امن خان لیسې له لاړو امن خان لیسه اول متوسطه وه بیا لیسه شوه لیسه هم په موږ شوه بیا د هغې نه وروسته هم چې کانکور امتحان ورکړ د هغه کې نو اتلس کسه د ننګرهار نه کامیاب شوي او زه د ادبیاتو له کامیاب شوي زه داسې خوشحاله وم چې د ادبیاتو نوم به مې واورېده مګر دغه زما کور کې خلک زما مشر ورور چې هغه ملام او معلم هم هغه دې سره جوړ نه ویل تا باید کوم بل پوهنځی لوستلی د ادبیاتو نوم به چې ما واورېده بیخي به مې حالت بدلېده د ادب او د شعر او دغه وختونو نه دغه سره مینه او د هغې نه وروسته بیا ماستري واخیستله پښتو ادبیاتو کې هجرت نه چې راوګرځېدلو په ذاتو فرهنګ کې دادری ریاست بیل بیلو چې د مطبعي ریاست و بل د تلویزیون او بل اطلاعاتو فرهنګ و دا د مطبعي ریاست چې و دا د حزب سهم و نو خنجر صاحب رئیس و هغه بیا وفات شو بیا د هغې نه وروسته زه ورغلم او په یو میزادي راډیو هغې کې هم کار کوم شهادت اخبار و هغه سره بیا اخیر د دې ځای نه چې یو څه یو تحول راغی استادان د دې ځای نه لاړل نو بیا بعضې استادان دلته چې زما پکې هم صنفیان ټولګیوال بیا هغه ورته وویل چې ته پونځي له لاړ شه، نو د هغې وروسته پونځي له راغلم او ستاسو پورې دلته یم.
د لیک شاعري قلم دا پرزوینه وي پارچا باندې خدای پاک نه کړي په ډېرو کمو خلکو کې، او بیا ډېر کم خلک داسې شي چې هغوی باندې پرزوینه په بشپړ ډول، یعنې ډېره ښه پرزوینه ورته وشي، بهتره پرزوینه ورته وشي. د شاعرۍ پیل لیکلو دا پرزوینه
شاعرۍ پیل ما ته له مخکې خبره وکړله چې زمونږ په دا خپل کوم کلی چې و په دې کې د حفظ مدرسه وه، زمونږ له لاندې بله برخه چې وه په هغې کې دیني مدارس، نو دا قارین چې وو طبعا هغې وخت کې بیناتونه ویل او د شعر و شاعرۍ سره د عبدالله صاحب او د حاجي محمد امین صاحب نعتونه به یې ویل، بس دغه به مونږ له خوند راکاوه او بیا په خیر واس کې خو طبعا هغه فطرت او طبیعت پکې ټول خوندي سړی ورسره راغلی دي. او څه دا زموږ سبقونه او دینه مخکې زما تره و، هغه بې وفات شو، هغه وکیل و فضل الرحیم اخونزاده، هغه هم شاعر و، نو داسې په تسلسل باندې و په توارث باندې دا د شعر شعر څه ورته وی ښه په خراب خو زموږ په نیپور کې پاتې و ما هم دا لرونی وي.
استاد د ادبیاتو د یو استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ او ما د ګڼو استادانو اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې، د څېړنې بحث ډېره پورې تخنیکي، ډېر ژور او ډېر په اصطلاح ډېر باریک کار دی. د هنر شعر و شاعرۍ کار بیا داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق او تخیل دا مسله ده، یو طرف ته شعر و شاعری تخلیق، بل طرف ته تحقیق، دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند، دا چلند څومره څنګه کولای شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
وکړي؟ رښتیا هم چې شعر سړي ته یو باغي ذهن ورکوي، په شعر کې بغاوت وي او دغه شان ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر د نو د ضابطې او د اصولو لاندې نه راځي، ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک یو نه غوي. خو دلته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې بیا موږ له د درس تدریس چارې را په غاړه شولې، خو همزه صاحب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر رهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د خوهیدلو امکان ډیر زیات وي. نو موږ ته چې دغه چارې را په غاړه شولې، نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې هم ټولې د ادب او شعر په شاوخوا وي، نو د احتیاط مسله به همدای زیر دي نه نوره پورته فلسفي کول یې نه شم، نو د احتیاط مسله به همدای چې هغه د همدا صاحب خبره وایي چې یو سړي فکر چې د یو شاعر او لیکوال رهنمایي ونه کړي د هغې د خوهیدلو ډېر امکان دی، که هیوادمل صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدای کنی ما زیات شی نه دی کړی.
استاد زه چې محصل وم ما ستا شاعري مې ډېره لوستې وه، مګر یو ارمان مې دا و چې د استاد له خولې خپل هغه شعر هغه واورم، تر اوسه پورې ما ستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی. دېشي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسې شعر مې اورېدلی ستاسې له خولې، نو که تکلیف نه کېږي او یو شعر دې را ته ووایي.
ولا کس کې چې ما سره مجموعه وي په یاد خو مې نه راځي، خو زما یو انډیوال دی او همداسې نومې دره نه اخلم، هغه راته وویل ته خو دنیا غم خو درسره نشته خو د آخرت غم دې هم کړی دی. ما ورته چې څنګه بیا زما یو بیت وي او هماغه مې یاد دی چې ما له بکه خیر وي د حساب په رښتیا نه راځي، نو دا وزر مې بس دی په تک تک کې چې ناګار یم.
زه به انشاءالله بیا شعر پیدا کړم استاد، استاد کتابونه دې څومره چاپ شوي؟ تخلیق او تحقیق
زما خو درې مجموعې شعري چاپ شوي دي او د هغې نه وروسته بیا بیان چاپ شو، معنی چاپ شوله، نو د بایزید انصاری عرفانی او ادبي ښوونځي په نوم کتاب چاپ شو، په لرغوني دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو، بیا یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل غیرت صاحب د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې، او اوس دا اوس ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي هغه عبدالرحمن بابا تصوف او تغزل دي، او ما به زه به اهدام کوم داسې چاله چوبلی کما چی هغه خلکو له سکولران ورتنه ما چی رحمان بابا شاعر نه غنی داله به د سکول
ډیر مننه استاد
خیر
درنو ماشومانو نن یو زل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو زانګړی کی سره وړي دا کیسه د یو توتی کیسه ده راځي چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کلم واوري ده به لخپل نور همزولو سره شریک کړو
زرپانا سپین گل ار سحر توتی دی آینه مخی تا دارو او خپلا با دی آینه شا تا پت و توتی با پاینه که زان لیده او سپین گل با دی آینه لشا ورتا خبری کولی توتی تا دستخ کاریده چه کمبل توتی تا مخامخ دی او حقا خبری کولی شی ده با هم خپلا مخو که خوراولا او دی خبرو کولو حسایی کولا توتی پا لند وقت که دی خبرو چل زده کر او هر او رز بایی یو نوی کلمه زده کولا سپین گل با د سحال لچای سکلو روز تا لخپل پلار سخه سبقونه ویل توتی با هم ده تا نگده ناست و پا هم ده که توتی لمرای علیف او بیز دکرل او سو وقت روز تایی ده خط لستل هم زدکرل ده سپین گل پا کور که ده توتی زده تنگ شو یه او رازی نیتو کرد چه زنگل تلار شی لزان سره یه وویل حل تا با هم چکر ووهی او هم بخپل اندیوالانو گوری توتی زنگل تا ورسید خو ال تا یه ولی دل چی مرغان دیر بی اتفاقه و او طول لیاو بل سره دخمانی که ولا توتی لزان سره و ویل که پزنگل که یو مکتب جور کری نو مرغان با بیا دخمانی پریک دی او یو بل تا با ضررم نرسوی حقا دیر و مرغانو تا ورغی خو اغوی پو توتی رشخن وحا او طول با ورطا و ویل چه دوی مکتب تا وقت نلری توتی چه کلا دی زنگل پاچا باستوار اغای، هغا سخت ناروغا او بیخیل خبرو لوی دلائی بو. زکنو توتی هم دی مکتب دی جوڑا ولو خبرو ورتا و نکڑا. سو رزی وروستا آواز خبرشوا چه باز مر شو. دی باز پا مرگ طول مرغان دیر خفا و زکه هغا لطولو سره دیر خکڑی و او دی زنگل پا خیستکا ولو که دیر زحمت گاله و. لسه مدی وروستا طول مرغان پا زنگل که را طول شول چه خپل نوی پاچا وطا کی دی زنگل طول و سیدون کو دی پاچا کی دو ارمان درلود او هر یو بدا ویل چه دازل دی پاچایی حق دار دی دی مرغانو لماینز نه تا پوس را پورتا شو او وی ویل چه پاچایی باید ده تور کرل شی زکه وردیا یه لری خو کوترو لطا پوس سره مخالفاتو کر او نور مرغانو هم تا پوس ده پاچایی لایق ونه بالا زین مرغانو یو بل تا پغوک که ده همو ویل چه تا پوس بی اقل دای او دیر جر پا دام کلوی گی نو داسه کس باید پاچا ونه تا کل شی لطا پوس روز تا قرغه تا نوبت ورسید اغا و ویل پا زنگل که داسه کس باید پاچایی وکری چی اخیار او چالا کوی قرغه تا تر نور مرغانو زانو خیار او چالا کخکاری ده نوزکا خوشال هم و خودا یو قرغه نه و هر مرغه تر بل زانو خیار او چالا کخکاری ده هر یو بار رمختکی ده او ده پاچایی دعوه بایی کولا مرغان پا هم دی خبرو که سر پا جنگ شول لمره تپوس قرغل استونی راونی و او ورپسی ملا چرگک کوتر پا مخوک و حلا نور مرغانو هم کلا پا یوا او کلا پا بلا هم لکولا حقا مرغان چی جنگی نغخت والو تل اخپلو زالو تلارل دی پاچایی کیسه هم دست پاته شوا زنگل دیر وقت پاچانه دلو ده زکه خویه سوک پا غم کنه و او دیرائی ونه ایو چشوی دی زنگل دی حالت تا توتی سخت خفه و حقا لزن سره و ویل باید دی زنگل لپاره یو لایقه او اوخیار کس پاچا و تاکل شی چه حسی نه زنگل بیخی ختم شی دی توتی پا حسو مرغان بیا سره راغان شول چه خپل مشر و تاکی توتی و ویل زما گرانو ملگرو زنگل و رستر بلی خرابیگی که دا زنگل ختم شو ستاس طولو جوان هم ختمیگی که مقتل دی پاچهی پسر جنجالو نکوو هم با مو جوان خراب شی او هم با زنگل ختم شی نو دازل مقداسی یو مشر تاکو چه لایق و خیاره او دی زنگل طول استونزی حل کری خرو را پاسی دا وی ویل توتی ګلا، زما په نظر خود پاچایي لپاره ته بیخي خایي، ځکه هم لایق یې، هم سواد لري او د انسانانو په ژبه هم پوهیږي. کله هغه سره کومه ستونزه مو پیدا شوه، ته یې کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلي وو، خو قرغه وویل چې توتی له دنه ډېر لایق او چالاکه نه دی. خارو ترې وپوښتل، ته خط لوستی شي؟ قرغه چوپ پاتې شو. کوترې هم د خبرو کولو اجازه واخیسته او د توتی په اړه یې وویل، هغه یو وخت ډېرې هڅې وکړې چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي، خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ور نه کړه. که موږ مکتب لوستی وای، اوس به مو په خپلو کې سره جنګونه نه کول. زه وایم چې توتی د ځنګل له ستونزو خبر دی او بالکل د پاچاهۍ لایق دی. کوترې وویل، هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دې وخوځوي. له قرغه او ټپوس پرته نورو ټولو سرونه وخوځول. کوترې د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوی پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچاهي ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضرېږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
هنر که د ژوند لپاره وکارول شي، د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستونکی دی، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تعالی ته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شیری پیر هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختۍ په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندره یې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د خوانزی هر یو کتاب می افسانې د جګړو، زما د غره سندرې واړه ترانې د غزه. د خوانزی هر یو کتاب می افسانې د جګړو، زما د غره سندرې واړه ترانې د غزه. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندرې او ویرنې سره نه بیلېږي. دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرښه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیالی. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته وو. تحریر میدان د قاهرې همدا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړۍ کرښه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیالی. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزه. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټمه، زه چې چین له روسیې ګټمه، د حلب ښار له سوریې ګټمه، تحریر میدان له قاهره گتما و نیویارک لا القایده گتما، لا بوگده جگره کول غواړي. کشمیر له هند بیلول غواړي، حال ده برما کی روهنگیه بی وزلی، لبودایانو نجغورل غواړي او لغزه چاپی رشوه دیوال لیوی مخی نرول غواړي. نری لسه دیر جگرو دکده او زه ده دی جگرو تنها جنگیاله. ما ته وای چې زه خکل اخکارم، چې خړ پړ مخ او گرد وهلی گیرا، پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولی پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غره د جنکو جنازې. دوی ما ته وایي داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړه مخ نور ورېږي او له اوبلنو سترګو مې شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږې ږدم. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزه. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله دا د لسیزی وشوي چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم د جنازې په لمانځه.
دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل, دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل, دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل, دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل. دے پیر خو پلستونی کی خاما راوڑے او, یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے او, پشاہ